مشتو را پیشکش می کنند.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را ګرځوم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به زر په افغانستان کې د یونما د ماموریت په تمدیدېدو د خبرو دپاره غونډه جوړه کړي. د یونما ماموریت د مارچ په 18 ختمیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت د شورا د غړو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدیدېدو په هکله دوه جلا مساویدې بحث ته وړاندې کیږي. دا مساویدې د افغانستان په سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلافات ښیي. د ترینګلو تجارتي اړیکو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته دی. د نړیوال بانک په ارزیابۍ کې ښودل شوی دی چې په افغانستان کې د بیروزګارۍ، د سرچینو محدودیت، سخت بېوزلۍ میلیونونه افغانان د خطر سره مخ کړي دي. نړیوال بانک ویلي دی چې په تیر کال کې افغانستان د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات درلودل، خو سږ کال پکې 28 میلیونه ډالر کموالی راغلی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبرپاڼه وایي چې د دغه بانک د سرپرست نور احمد آغا په مشرۍ یو هیئت په مالي چارو کې د سایبری امنیت په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته ورغلی دی. په دې کانفرنس کې به چې د روسیې د فدراسیون د یکاتنبرګ په ښار کې د فبروري په 19 پیلېږي، د یو شمېر هیوادونو د مالي سکتور استازي، متخصصین او څېړونکي په مالي امنیت، د اصلي بانکداري په سیستمونو او د سایبری تهدیدونو د مخنیوي لپاره د موثرو تدابیرو په هکله بحثونه وکړي. دغه خبر پاڼه وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان ګډون نه یوازې د سایبری امنیت د نوې پوهې لپاره مهم دی، بلکې د هواد د بانکي سکتور لپاره د نړیوالو تجربو او نوو نظریاتو د همکارۍ لپاره هم یو ښه فرصت دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په طبي څانګو کې د افغان جنو په زده کړو د طالبانو د بندیزونو اغیزو ته په کتو ویلي دي چې په افغانستان کې د زیګون په محل په هرو 100,000 میندو کې 600 میندې مري. ملګری ملتونه وایي د افغان میندو د مړینې د غشمیر په نړۍ کې د زیګون په محل د میندو د مړینې د اوسط شمیر 3 برابره زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او سیاسي مشرانو، پخوانیو امنیتي مسولینو او د مدني چارو مبارزینو د فبروري په 13مه د اوسریش په پایتخت کې د ویانا د بهیر په 15مه دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د مسلې د سیاسي حل لپاره خبرې پیل کړې دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام راګرځوم.
د افغانستان د ملي مقاومت د جبهه د سیاسي چارو مسؤل علي مسمم نظری پرون د فبروري په 13مه د ایکس په ټولنیز شبکه کې لیکلي چې په نننۍ غونډه کې د نیو تنو زیات کسانو برخه اخیستې وه. یو ورځ مخکې د دې بهیر په اعلامیه کې ویل شوی د غونډې کوونکي به چې د وینا بهیر په هیواد کې د طالبانو د مخالفو یو ستر پلیټ فارم ګڼي، د یوې ګډې سیاسي لارې د نقشې د عمل کېدو په اړه د کټلو ګامونو د اخیستلو او د طالبانو څخه وروسته په افغانستان کې د یو دیموکراتیک جوړښت طرحې ته د رسیدو په هدف په خپل منځ کې نظریات تبادله کړي او خپل پریکړه لیک به خپور کړي.
په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی سټیډیونه د نړۍ خبرونه ادامه لري. د ترکیه پولیسو 202 اتیا تنه په دې ګمان نیولې دي چې د کوردستان د کارګرانو د غیر قانوني شوي ګوند پی کی کی سره اړیکې لري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو 15 ورځو کې په عملیاتو کې په نیول شوو کسانو کې خبریالان، سیاستمداران او محصلان دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بارنۍ چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ هیئتونو د فبروري په 13مه د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې کتلی دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې هیواد به د دې غونډې نتایج ونه مني، ځکه چې د اوکراین چارواکي په دې غونډه کې برخه نه لري. مصر د غزې د تړانګې د بیا رغونې لپاره یو داسې بدیله تګلاره وړاندې کوي چې فلسطینیان اړ نشي چې د غزې نه ووزي. دا تګلار په داسې وخت جوړیږي چې عربي هیوادونه هڅه کوي چې د غزې د تړنګنه د فلسطینیانو د ایستلو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پلان ملاتړ وکړي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اسرائیلو د صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې د فبرورۍ په څلورم وویل امریکا به داسې مورغوي او فلسطینیان به د تل لپاره په نورو عربو هیوادونو کې میشت شي. او په یونان کې چارواکو خبر ورکړی دی چې پایتخت اتن ته نږدې په ساحلي ښار پیریوس کې د 3 میلیون یورو په لګښت موزیم جوړوي. دا موزیم به چې د یونان تر ټولو لوی فرهنګي پروژه بلل شوې ده او اروپایي ټولنې مالی لګښت ورکوي په راتلونکي کال کې پرانستل شي. په دې موزیم کې به د یونان 2500 تاریخي آثار چې د سمندر د تل نه ترلاسه شوي دي نندارې ته وړاندې شي. پیریوس په لرغونو زمانو کې د اتن اصلي بندر وو او د دې ښار کشتۍ او بلدې ځای د مدیترانې د سمندرګي بیلابیلو برخو ته سفرونه کول. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه د نړیوالې کچې په پرتله 3 ځلې لوړه ده. د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي اداره اوچا په افغانستان کې د عام روغتیا پر سکتور باندې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان د اغیزو په یادولو ویلي چې دا فرمان په اوږد مهال کې دغه سکتور د ګواښونو سره مخامخ کوي. تفصیل پر پورت کې باوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د اوسط کچې پرتله د میندو مړینې 3 ځلې زیاته ده. اوچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان لوړاندې په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچلونکې هیوادونو کې شامل وو. ملګري ملتونو اټکل کوي چې په هرو 100 زرو ښځو کې د زیږون پر مهال لشپک 100 څخه زیات میندې چې نږدې 3 ځلې د نړیوال کچې د اوسط کچې څخه زیاتې دي مري. یوش مین ډاکټران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثر متاسفانه بعضې مشران تر اوسه پورې هم په تیارې کې ژوند کوي او زمونږ د خویندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه د اداغه مور چې دوی ترې نه پیدا شوي دي، هغه لورګانې چې دوی نه پیدا شوي دا هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فامیلی پلاننګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي، چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونۍ سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطر یې زیات ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، خزینه روغتیایي کارکوونکي په پله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه خزینه کارکوونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوو له بندیزونو څخه مستثنا شوي وي. اوسمهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2023 کال د دسمبر په 2مه د حاکمه ادارې یعنی طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د خزو لپاره د نیمه مسلکي او لوړ زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبانو په 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د زده کړو کار په ګډون پر خزو انجونو باندې په پله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بل اخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دي د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درکړي چې نړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یو مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې خزل سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې د سفر به مرسته وکړي چې د خزو پاړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیره اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنۍ چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې د هیوادې په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکي هیوادونو په ډله کې شمیرل دي. خو طالبان وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د استولو په باب باید ژر تر ژره د افغانستان سره خبرې وسی. مارکوس زودر په مونیخ کې د یو افغان کډوال لخوا د ندی شو کسانو د ټپی کولو د پیښې څخه ورسته ویلي چې د مجرمانو استول باید هر اونۍ تر سره سي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم ویلي چې څوک چې ورانکاری کوي باید تر ټولو سخته سزا وویني. نور جزئیات په رپورت کې ووري.
د جرمنی د لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکړی چې د غیر قانوني مهاجرت مخاوني ول شي او د جرمني امنیت باید لومړیتوب ولري. د جرمنی د رسنیو سره د خپل مرکې یو برخه د یک شنبه پورز په اکسپانی کې خبره کړې او په یو متن کې لیکلي کوم افغانان چې ستلو ته چمتو دي باید او ایستل شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره خبرې وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورت کیږي زر یورو هم ورنه کړو.
مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او لدې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان کنسولګری په یو غړ اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له حکومت سره د همکاري ټټر وهاله. د فبروري په 14مه د بایرن ایالت په مونیخ کې یو ځوان افغان کډوال خپل موټر په خلکو وروست او لک تر لګ نه هدیش کسانې ټاپیان کړل. له ټاپیانو یو دوه کلنه ماشومه او و دېش کلنه مودي د شنبه پورز په روختون کې ساور کړه. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز چې د پیښې ځای ته ورغلی ویلي هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید سخته سزا وویني او د سزا د تیرولو نه وروسته له جرمني نه وشړل شي.
دا باید تل څرګند وي. هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید د سخت سزا تم ولري. البته چې دای به دلته د اوسېدو هیڅ حق نه لري. دای به هم د خپل سزا مودې له تیرولو وروسته له هیواد نه ووځي.
دا په تیرو نهو میاشتو کې 15 مرید دی چې په جرمني کې کیږي او په هغه کې د کډوالو لاس وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس تیرونه جرمني ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې اروپا د کډوالو په مدیریت کې پاتې راغلي او په کور دننه له جنجالونو سره مخ ده. ټاکل شوی چې د فبروري په 23مه په جرمني کې ټاکنې وشي. د کډوالو مسله په ټاکنیزو بحثونو کې ډیره توده ده او وکتل شي چې د جرمني اوسني حاکمان او راتلونکي حکومت د کډوالو په باب کوم نور اقدامات کوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پوټونو ته دوام ورکوه. اروپایي مشرانو د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اوکراین او اروپا د امنیت په اړه جدي غونډه وکړه. دا غونډه د واشنگتن د هغو څرګندونو وروسته وسوه چې د ناټو سره د امریکا پر ژمنو او راتلونکي همکاري شکونه مطرح شوي وه. د ناټو اتحاد د اروپا د امنیت بنسټ بلل کیږي. هنري ریجول دا راپورټ را لېږلی دی چې تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
د امریکا د سوروزو سخت ډیپلوماسي د اروپا د امنیت بنسټ لړزولې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د همدی جدي مسایلو په اړه د سو اروپای مشرانو کوربو. په دې غونډه کې د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر هم شامل و.
We Europeans
مونږ اروپایان باید ډیر څه وکړو. د مسولیت منلو مشارکتي ستونزه نوې نه ده، خو اوس زیات فشار دی او اروپایان باید د لګښتونو او اړتیاوو دواړو په برخه کې را مخکې شي.
سټارمر ویل چې که چرته د سولې دوامداره موافقه رامنځته شي، نو هغه چمتو دی چې په یوکرین کې برتانوي ځواکونه ځای په ځای کړي.
خو باید د امریکا ملاتړ هم وي، ځکه چې د امریکا د امنیت تضمین یوازینۍ لاره ده چې روسیا په اوکراین د بیا برید څخه منع کړي.
د واشنگتن د پالیسۍ د بدلونونو لړۍ د اروپا جیو پولیټیک محاسبې بدلې کړې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هکسټ تیرونه د ناټو متحدینو ته وویل چې اروپا باید د یوکرین لپاره د روسیې د یرغل په ضد لویه برخه چمتو کړي. هکسټ دا هم وویل چې متحده ایالات نور د اروپا په امنیت متمرکز نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې چې د مسکو انزوای پای ته ورسوله. د دواړو مشرانو په سعودي عربستان کې د یوکرین په سولې د خبرو پیلولو موافقه وکړه. د خبرې د سیشنبه په ورځ شوې، خو یوکرین او اروپا پکې حضور نه لرو.
موږ د نړیوال نظم جوړښتونو او همدا ډول د لوی قدرتونو د موقعیت د بدلونونو شاهدان یو.
یو بل شنن کې وای چې اروپای مشران باید ځینی لوی پریکړه وکړي،
نه یوازې دا چې د اوکراین ملاتړ روان وساتل شي بلکې زیات شي، ځکه چې دا خروخانه ده چې متحده ایالات به نور د بایدن په شان لوی رول ونه لوبوي، او دا هم چې د اروپا دفاع او امنیت به په نږدې راتلونکي او اوږد مهال کې څنګه وي. نو اروپایانو ته دا لوی پوښتنې پرتې دي.
د ناټو د 2 خلنې یوازې د ریشه د دې اتحاد هدف پوره کوچ د کورنۍ خالص عاید لک تر لګه 2% په دفاع باندې ولګوي. دا د ډونالډ ټرمپ لخوا د وختل شوې 15% ډیره کم ده.
دا د ډیری اروپایانو لپاره چې په مالی لحاظ ډیر محدودیتونه لري واقعا یو ستونزمن کاری.
امریکا د دفاع برسره هم ځینې نیوکه کړې دي. تیرونی د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس په ډلهیز مهاجرت او په اروپا کې د بیان په ازادۍ هم نیوکه وکړې.
زما په فکر د اروپا په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ روسیا نه ده، چین نه دی، او نه بل بهرنی لوبغاړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم، هغه د اروپا له دننه څخه ګواښ دی. هغه د اروپا له ځینو بنسټیزو ارزښتونو نه شاتګ دی، هغه ارزښتونه چې د امریکا او اروپا شریک ارزښتونه دي.
د جرمني چارواکو دا څرګندونې د نه منلو وړ بللې دي. دا و د هنری ریجول د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی، امریکا خاک.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، ساتردی نایټ لایف د امریکا یو تنظیم تلویزیونی پروګرام دی چې 50 کال کېږي دا تنظیم پروګرام خپریږي. دا تفریحي خپرونه د سیرو د مطرح کولو او کلتوري تنوع رامنځته کولو لپاره مهمه بلل کېږي. د تیرې یکشنبه په ماښام د همدې تفریحي پروګرام مینوال علمي قدرونه او مشهور سیرې په نیویارک کې د همدې خپرونې د لمنځلو لپاره راټول شوي وو. د امریکا ژ خبريال اورون رانن یې رپورټ را لېږلې دي چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
د پینځول سيزو راهیسې ساتردی نایټ لایف یو داسې اغیزناکه او ځواکمنه خبرونه پاتې شوې چې د بیل مری، اډی مرفي، ویل فیرل او تینا فی په څیر تلویزیونی څیرو ته یې شهرت ورکړی. دلته ډیری دغه مشهورې تلویزیونی څیرې او د خبرونو قربانه بیرته راټول شوی، څو هغه خبرونه ونمانځي چې د دوی د شهرت سبب شوی. د ان بی سی له استودیوګانو بیرون هم په نیویارک ښار کې ګڼ شمیر مینوال راټول شوی وو، په دې هیله چې خپل د خوښې وړ تنظیم ستوري او مشهور هنرمندان وویني. بلیک لایولی، رایان رینولدز، جیری ساینفیلد او اکتور کیوین کاسنر هم د یکشنبه شپې د پروګرام مهم میلمانه وو چې د اس ان ال یا ساتردی نایټ لایف لوی کلتوري اغیز په ډاګه کوي.
دا د ډېرو خلکو لپاره یو کلتوري تجربه ده. تاسو پوهیږئ دوی د اکثریت امریکا لپاره تر ټولو زړه راښکونکي خوشحالونکي دي. تاسو شاید ډېر مشهور ونه اوسئ خو چې یو ځل په دې خپرونه کې راښکاره شئ ناڅاپه زیات پام او شهرت ترلاسه کولی شئ.
منتقده الیسن هرمن وایي چې دا خپرونه یوازې د خندا دپاره نه ده، بلکې دې خپرونې د طنز نسلونه روزلي او زموږ د نړۍ لید ته یې هم بله بڼه ورکړې ده.
ساتردی نایټ لایف د امریکا تر ټولو اوږده طنزي خپرونه ده. څومره چې دا خپرونه دوام کوي هغومره اهمیت زیاتیږي. دې خپرونې څو ځله خپل ارزښت ثابت کړی دی ځکه چې هر نسل ته نوي طنزي ستوري ورکړي دي.
په تیرو کلونو کې ساتردی نایټ لایف په سیاست کې هم لوی اثر پرېښی دی. د پروګرام چلوونکي لکه چوی چیس د ولسمشر جیرالد فورد د خندا وړ پیښې کړي دي او الک بالدوین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقلید کړی دی. دا ټول د امریکایانو په سترګو کې د خپلو مشرانو په اړه لیدلوری هم بدل کړی دی. په حقیقت کې ډونالډ ټرمپ خپل هم په 2015 کال کې د خپل لومړي ولسمشرۍ په کمپاین کې د دې پروګرام کوربه و.
زما په نظر مثلا په سیاسي او نورو خپرونو کې دا پروګرام د مخکخه او الهام بخونکي په توګه مطرح دی. په دې کې د یو ګډونوال شخصیت داسې څرګندېږي چې په عمومي اذهانو کې نورو ته الهام بخښي او تر ډېره ښه ځلېدلې پاتې کیږي.
موسیقی هم تل د اس ان ال یو مهمه برخه ده. په تیرو کلونو کې مشهور هنرمندانو لکه پرنس، بیانسی، ټیلر سویفت او نورو هم په دې سټیج باندې سندرې ویلې دي. د ساتردی نایټ لایف پینځو سمه کلیزه د دې څرګندونه کوي چې څنګه خندا، موسیقي او کلتور زموږ نړۍ ته شکل ورکوي او دا به د راتلونکو نسلونو لپاره یو نه هیریدونکی میراث وي. د ایرن رانن رپورت، خایسته صدتلمه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په دې وروستیو کې په شیکاګو کې د 2015 کال برقی موټرو ننداره وړاندې شوه. د برېښنایي موټرو بازار ګرمېدو سره دا امکان هم لیدل کېږي چې ممکن د ډیرو فدرالي مالیاتو ورکول هم ورسره ختم شي. د امریکا ژغ خبريال کین فارابا رپورت را لېږلې چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
دا د یو ماشین په څیر غږ لري او تر ډیره شاید د انجن په څیر امي، خو په کومه وسیله چې د داج چارجر دا موټر چلیږي هغه د لوړ غږ او ځغاسته په خوانی قوي انجن نه دی. دا یو بشپړ برېښنایي موټر دی. په داسې حال کې چې د ربړي ټایرونو د سوځېدو بوی او غږ حقیقي دی، خو د چلیدو پر ځای ټولې بدلې دي.
فکر کوم هیڅ باور به ونه کړی چې دا یو برېښنایي موټر دی.
ریان ناګوډ په سټیلانټس کې د داخلي ډیزاین د برخې مرسیال دی، کوم چې د داج برانډ مالک دی. د داج چارجر ماډل موټر د امریکا په تیلو چلیدونکو مشهوره او اوږد تاریخ لري. ناګور وی چې د په برقی موټر بدلول چې بیا د $10,000 نه لړی یو ډیره مهمه پریکړه
وا.
موږ پوهیږو چې دا هغه څه دي چې هواد یې پر لور روان دی، دا وخت نیسی.
په 2022 کال کې د بایدن ادارې لخوا د انفلاسیون د کمولو په خاطر د $1,500 پورې د مالیې د کریډیټ قانون په امریکا کې تولید شوی قیمتي د برقی موټرو په ارزانه کولو کې مرسته وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د کریډیټ سیستم پای ته رسوي. ناګور وایي چې دا هڅه د برقی کیدونکو موټرو د پرمختګ لپاره لوی فاکتور نه و.
You're getting a different
تاسو ته د موټرو د پیرودو لپاره مختلف کسان راځي چې دا د دوی لومړی یا تر ټولو مهم فکر نه دی.
د تیر کال هڅو په امریکا کې د برېښنایي موټرو په خرڅولو کې ډېر مرسته وکړه. د کاکس اتوموټیو د راپور لمخې په 2023 کال کې 1.3 میلیون نوي وسایل پلورل شوي چې دا د 2023 کال په پرتله 1.3% زیاتوالی ښیي. هیڅ یو برېښنایي موټر د اوسنی فدرالي مالی امتیاز اخستو ته واجد د شرایطو نه دي. په شمالي امریکا کې د ټویټا یوازنی بشپړ برېښنایي موټر BZ4X هم کریډیټ لپاره برابر نه دی، ځکه چې دا د متحده ایالاتو نه بهر تولید شوی. د دسمبر په میاشت کې ټویټا اعلان وکړ چې د خپل BZ4X ماډل موټر بیه تر $6,000 پورې کمه کړي.
مونږ ګورو چې برېښنایي موټرې ورځ تر بلې ارزانه کیږي.
میگا لکشوارا د ایلونای ایالت د برېښنایي وسایطو ماموریه ده. دا ایالت د برېښنایي موټرو پیرودونکو ته $4,000 ورکوي. هغه د کام ایچ چې د انرژي ارزه کوونکي شرکت دی، د یوې کارکوونکي ملیشا واشنگټن سره د موټرو د نندارتون په یو خبري کانفرنس کې وغږېدله.
موږ د $100 میلیون تخفیف لرو چې په 2025 کال کې به د پیرودونکو لپاره وي چې برقي موټرې پرې سمې وساتي، او دا به د ټولو پیرودونکو، زمونږ د استوګنې د سیمې پیرودونکو، زمونږ سوداګرو پیرودونکو او زمونږ د عامه سکتور پیرودونکو لپاره وي.
په داسې حال کې چې د برقي موټرو په اړه د فدرال د مرستو راتلونکي پوره څرګند نه دی، خو بیا هم ټرویر وایي چې پیرودونکو ورته ویلي چې دوی برقي موټرې د نورو ګټو لپاره اخلي. د کین فارابا راپور، نوشابه اشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او د ګوګل کمپنۍ په دې وروستیو کې خپل هغه پالیسي له پامه غورځولې چې لمخې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI وسلې نه جوړوي. دا کمپنۍ ظاهرا د پوز لپاره د AI وسایلو د جوړولو تکل شوډلې. نور جزئیات د میټ ډیبل د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
د ګوګل کمپنۍ په دې اصل بنا شوی چې یعنی بد کار مکه وژمنه پکې شامل ده. دوی په خپل و پانه کې ژمنه کړې و چې وسلې او داسې ټکنالوژي نه جوړوي چې زیان رسوونکي وي او یا د څارنې لپاره کارول کیږي. خو تیره اونۍ دا ژمنه د دې کمپنۍ د مصنوعي ځیرکتیا د اصولو له پاڼې څخه لری کړل شوه. ګوګل چې د الفابت کمپنۍ تر چتر لاندې کار کوي تر اوسه د دې راپور په اړه د تبصرې د کولو نه ډډه کړې ده. په یو متن کې چې د ګوګل د مشرتابه لخوا خپور شوې دی، نوې تګلاره په دې ډول توضیح شوې ده. په یو پیچلې جیوپولیټیک چاپریال کې د مصنوعي ځیرکتیا د رهبرۍ د ترلاسه کولو لپاره سخت نړیواله سیالۍ روانه ده. ځینې څارونکي دغه حرکت د دې کمپنۍ لخوا د خپلې مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژۍ وده بولي چې په جګړیز ډګر کې ترې استفاده کیدای شي. د اوکراین نیولې تر غزې پورې د جګړې په میدانونو کې د مصنوعي ځیرکتیا نه کار اخیستل کیږي. د کالیفورنیا په سلیکان صنعتي دره کې شرکتونه چې یو وخت د ورانونکو موخو لپاره د خپلو وسایلو کارولو ته اجازه نه ورکوله، د پوځي اهدافو په وړاندې د خپلو اوږدمهالو سیاستونو نه په شا شوي دي. اوپن آی آی، میتا او انتروپیک د امریکا د پوځ او دفاعي قراردادیانو سره پروژه لري. مصنوعي ځیرکتیا اساسا د بی پیلوټه الوتکو لپاره اهداف معلوموي. په ځینو مواردو کې د یوې عیارې وسلې په توګه هم کارول کیږي. د وسلو مخالف او د مصنوعي ځیرکتیا مخکښ څیړونکی ستورت رسل په پاریس کې د مصنوعي ځیرکتیا په سرمشریزه کې برخه اخیستې وه.
په زیاتېدونکې توګه په اوکراین کې د جګړو پرمختګ له لرې کنټرولېدونکو بی پیلوټه الوتکو او یا عیار شویو ډرونونو پورې تړلی و. دا یو لوی بدلون و. نو فکر کوم چې اکثره پوځي متخصصین په دې باور دي چې د دغه ډول وړتیاو پرته اوس د عصري جګړو ګټل آسانه نه دي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.